السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 22 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونا او سیمایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو. فاول خبرونه له اسرار المؤمن دا ورو
هندی چارواکی وایي له پاکستان سره سباله کېدونکي مذاکرات منسوخ شوي نه دي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. او روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایی دفاعي مشقونه پیل کړي. هندی چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دي چې له پاکستان سره سباله کېدونکي مذاکرات منسوخ شوي نه دي، خو د دوی په خبره د اسلام آباد شرطونه د منلو وړ نه دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې هیواد سرکاري خبري اجانس پی ټی آی ته ویلي چې هندوستان اوس هم له پاکستان سره خبرې پر مخ بوتلل غواړي. خبري اجانس زیاتوي نن به پر دې اړه د هند د بهرنیو چارو وزیر خبري غونډه کوي، بلخو د پاکستان چارواکو هم ویلي چې دوی به نن پر دې اړه خبری غونډه کوي. لدی مخکې پاکستان هندوستان تورن کړی و چې دواړه هیوادونه د خامی سلامتۍ مشیرانو په ملاقات کې جدي نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې هندوستان نه غواړي سبا د اتوار په ورځ ډیلی کې د پاکستان او هند د خامی سلامتۍ مشیرانو ترمنځ د کېدونکي ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي نور ده په خبره، ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغه چې د هند بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 23 نیټه په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشرانو ته ویلي دي په پیښه کې د ملک په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د ماشومانو په شمول 3 تنه جوبل شوي. د مشرانو خبريال وایي د ارنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دوا خان نن سهار د خپل کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان و چې غازی بابا کلی کې پرې ریموت کنټرول به می برید وشو. د پیښې پړه لا هم کومې وسلوای للی نه د منلې. بلخوا د یو بل خبر لمخې پولیس چارواکو نن مشرانو ته ویلي دي چې نن سهار 3:30 بجې د شوقدر په بډهګرام سیمه کې شوکمارو دوه ورونه وجلی چې دغه دواړه ورونه د پولیسو سپیان و خو دغه مهال په ډیوټۍ نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کېږي. د چکمري سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ته ویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډۍ له بمې برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیری هسپتال ته وړل شوي. د شکملي سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څښاک ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري، خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتی. لا هم چارواکو پر دې اړه څندې ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د افغان ولس مشر اشرف غني ویان ظفر هاشمي پرون اسوسیټډ پریس ته وویل دا ډلې په څرګند په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. خو لا هم د ورته تورونو په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي. د افغان ولس مشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یو چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې 8 یاغیان وجلي او یوولس یې نیولي دي. د غلام حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرانیان اهم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تېر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې چې دې له غورماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون ته راځو راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې د برید د منصوبو مخه نیول شوی. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخوانی دفاع وزیر یهود باراک یو سب شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د اسرائیل پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. یهود باراک دا وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او وی ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د فرانس د کورونا چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردم څخه پیرس ته روان و درې کسان جوبل شوي دي. د فرانس د کورونا چارو وزارت یو ویان د فرانس ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوکه شپږویشت کلن مراکشي نیول شوی دی. چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې په مسافرو نورې ډزې هم وکړي خو درې مسافرو چې دوه پکې امریکایي پوځیان وو له ده په زوره ټوپک واخیستو. د بلجیم وزیر اعظم ورته بېخه یو تراګر برید بللی دی. روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایي دفاعي مشکونه پیل کړي دي. د روس په وزو پرون ویلي وو چې مشکونه به یې د اګست تر 23 نیټې پورې جاري وي چې پکې به تر 20 پورې جازونه او د دواړو هیوادونو څخه باندې 1500 پوځي اهلکار برخه اخلي. دا مشکونه چې په پیټر دی ګریټ او جاپان سمندر کې ترسره کیږي په ځانګړې توګه جاپان ته یو خبرداری دی. د جاپان دا مهال له چین سره په هغو شاړو وړو ټاپوګانو یا جزیرو شخړه روانه ده چې د چین په مشرقي سمندرګي کې شتون لري او د عراق د شیاو مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستانی له استازو یو تن پرون د جمعې مونځ په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته د دوام ورکړي او د ولسي فنډونو غټ غله دې زر تر زره تعقیب کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اورېدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ داخل شوی چې سبا د پاکستان او هند امنیتي چارو سلاکاران له یو بل سره ملاقات وکړي. معلومات درکو د جنوبي وزیرستان په چکملي سیمه کې د څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو خلک له کومو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
کرفیو په واضح باندې نه څوک بهر کا وتای شي نه بغیر نه وتای شي بچا مریضان جب شوي یا بهر کا څوک نه شي وتلا راي کوم د خوارو.
په مومند ایجنسی کې د ځوانانو لپاره د یوې ترتیب شوې غونډې حال درکو.
لکه د دې نه معلومه شوله چې مومند ایجنسی کې تکړه تکړه بیداره بیداره ځوانان شته دي. د موجوده حالاتو کې ټول رامخې ته شو او دې سره به دا ټوله یو شماره به وشي نو دې کې ډېر بیداره شعور لري چې داسې ځوانان پېښته دي.
پونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې تاسو د فلمی نړۍ په اړه معلومات اورئ.
مکسیکو سیټی. What were you doing there?
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you say?
I think you're just getting started.
پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو لمشال ریډیو سره سره. دا مشال ریډیو دا ټاکل شوی ده د پاکستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا له په نوې دلی کې خبرې اترې کوي خو تر دې وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ سخت بیانونو تبادله شوې ده. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز غواړي له کشمیري مشرانو سره ویني خو هند په دې ګام اعتراض کړی دی. ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی پاکستان کشمیري لارښودان د کشمیر اصل برخیز ګڼي او د دوی په ګډون د کشمیر د مسلې پورمنا او مستقل حل راوتی شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان هند سره مذاکراتو ته تیار دی خو دې لړکې څه قسمه شرطونه نه مني. ټاکل شوی ده چې د پاکستان او هند د قومي سلامتۍ د مشرانو ترمنځ د اتوار په ورځ نوې ډیلی کې ملاقات وشي خو د دغې ملاقات نه وړاندې هندوستان د پاکستان های کمیشن کشمیري لارښودانو ته بلنه ورکړې وه او غواړي چې دا مشران د پاکستانی پلاوي سره وویني خو د پاکستان په دې عمل هندوستان خفغان سرګند کړي او وایي د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري لارښودانو سره ملاقات مناسب نه دی. د دې ترڅنګ هندي مطبوعات د حکومت په حواله وایي که پاکستان د کشمیري لارښودانو سره ملاقات کوي نو هندوستان به مذاکرات منسوخ کړي. مشال ریډیو چې کله د مذاکراتي عمل ځنډېدو په اړه د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله نه تپوسو کو نو دوی چې تر دې د مورتا هندستان په بازابطه توګه سن دی ویلې د ذکر دا چې دې لړکې باندې نن ماسپخین د خارجه چارو او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز یوې خبري غونډې ته خطاب کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ہم پدے موضوع کے پاتی کی گو ہند وائی لا پاکستان یہ غختی چی دا کشمیر لا بیلتون غختون کو مشرانو سره دی کتنه نه کوي. ہند لا پاکستان دا غختنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی دا د دوانو هوادونو لوړ رتبه امنیتی سلاکاران په نوې دلی کې سبا له یو بل سره ویني. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنس رپورٹ تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوی ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې پر ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند د حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جویش.
د جنوبی وزیرستان د چکملی اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګیدلی کرفیو یا ګرځبندیز د دوی ژوند په تکلیف کړی دی. د دوی په وینا د اګست په 13مه پر امنیتي سرتیرو تر برید وروسته نه یوازې کرفیو لګیدلی ده بلکې تر سلو زیات کسان د شک پر اساس نیول شوي هم دي. نور حال د سیلاب محسود پر رپورټ کې اورو.
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نېټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي.
چکمالی په علاقه کې په فوجیون باندې دھماکا وشوه. فوجیون په مخ روان چکمالی بازار دی په داسې بوډا واړي ته سر دای نه کتل چې څومره خلکو دی د اطلاع کول او څه کسان خو داسې په شوالي دي بوډاګون چې آی پتالي نه تار وړل او کلي نه راون ته سل څو کسانې نور وتلي دي او ډېر ډېر ظلم پاتوي دای دا حرمت براولي.
یو بل قبایلی متین مسعود زیاتوي چې د بمی چاودنې ملزمو نشي رانیول خو د داسې پیښو په وجه بې ګناه قبایلیون وهل شي ټکول شي او بندون کېږي.
کرفیو په واضح باندې نه څوک بهر ته وتلی شي نه بغیر نه وتلی شي د چا مریضون جوړ شوي یا بهر ته څوک نه شي وتلی را یقین د خوړو سامانونه نه دي دا ختم شوي دي. حساب باندې اچل جای اجلاس نه راتېږي او نه مشکا پته لګي تو فوجیون او حکومت خلک نه نیوای شي او نه روستای شي نه ملیماوای شي هڅه به امي چې کوم د ګناه را مزید شي نور نه څرګوي.
د چکملي د قبایلي یانو دغه غږ مې چې د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی ته ورسوه هغوی په دا رنګ ځواب
وکړ. جنانگور نئی سازیر کاول دا خون پر شاویت سوستا نا پر کانون سوستا دے تاکا کمک سکر دنی 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 دا جنا کا سازیر کاول دا نقصان دے دا جوکاج دے دا ظلم دے دا چی دیر نسر اختل تحقیقاتی اداری دی تحقیقات آئیو کو نجرین دا سازیر کی چنجرین دا جنا سارای غیر نجرین آدھا خوشایی.
د چکملی قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دې دوی نور نشي ځورول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان به کور شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د افغانستان له خوست هم د وزیرستان خواوشا 250 کسان تللي دي، خو هلته د میشتو کډوالو یو استازی وایي دا شمیر کم دی او ډیر خلک هم اوس هم بیرته تللو په حواله زړه ناسړه دي. په خوست کې د وزیرستان څخه د پاسه 250,000 کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ له خوست د کډوالو له یو مشر کاری فضل الرحمان داوړ سره مرکه کړې او په سر کې د خوست کډوالو د ستنېدو په اړه پوښتنه کړې ده.
خوست نه خو دومره لکه فامیلنا اکثر پرته دي، یعنی څو په شمېر باندې کاډي الاړي دي، لکه مشکل په خبرې په هغه باندې چا د خلصن خیل کوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړل، او د ادا کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې 10 او 1 کاډي
حکومت داغو سیمو چکمو سیمو سره تعلق دی دخل گو شمالی وزیرستان هغه سلسله شروع سی بیا بتاسو هم دلته د خوست کې کم کډوال دی هغه بم زی
او خلک لکه مشو پرون هم زکم تلاړو دا خلکو نظریه ما خلک چې ودره سوای د خلک کوم انداز بند دي بو نظر بند سره درو مینا لکه د خلک قسمه قسمه طبيعتونه دي زنه وای چې درمو زنه وی چې نامو ست پاکستان حکومت نه مشکل دي چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي دمره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاد کړې ده، نو بیا خو خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول 2 میاشتو کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړل، خو په حقیقت کې 10 دانه اوس د بله ورځ چې کوم بمبار وشول په کورونو باندې په مداخلو کښې چې وشول دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه مشکله کډه شمېرلې د دغې مخې کډه بیا روان شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو هغه خلک هم بیا راستانه شول په تپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه چېرته ځي؟ هغه خلک له مداخلو ځه چېرته بېرته ځي؟
عامه داخله نه راغلل کیم ته کډه راغلل پرون مشکله کډه کتل شپږ وو کډه خو کیم کې موږ پوښتنه ونه وکړه چې کوم ځای نه راغلل دوی چې موږ د شول سیمې نه د بمبار چې په شو د خزینه د وړو کې ورکې چې شهیدان شوي وي هغې نه بیا راغلل.
تاسو مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د خوست کډوالو له یو مشر کاری فضل الرحمان داوړ سره تاسو ته مرکه اورېدله. ورته یو بل خبر ته چې د پاکستان الیکشن کمیشن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو لپاره د کامیاب شو امیدوارانو لپاره 9 اگست سوګند پورته کولو ورځ ټاکلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان وایي چې په دې لړ کې ټول انتظامات کړي دي. نور حال له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمایندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 1.5 اگست د حوض دننه د جلدي تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د دې میاشتې یو کم 10 تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 1 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
سهیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرنینګ افسرانو ته یې د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبه کې چې رقم یوې څوکۍ لپاره څوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي.
مات مکمل کړی دی په تاسو کې کوم د اوت پر فارم دی هغه موږ خپل د سیکریشن کمشنر پاسه چې ستاسو لګولې دي اړ یو ریټرن د سر سره چې کوم ځای کې خپل تاغلات نام د سیټ جمع کړی دي او هغه ریټرن د سر با او د حلف هم اخلي د هغه ممبرانو نه د ټول ممبرانو لپاره که هغه د ډیسټریکټ لپاره که د تحصیل لپاره که د ټاون لپاره جوړ شوی دی که هغه د زنانه دي اقلیت دی کسان دی یا نوجوان دی جنرل دی دا ټول به په دغه ورځ باندې حلف اخلي.
د پامړدا چې په دیرشم مئی په ټوله خیبر پښتونخوا کې سباندې سلویغ زرو سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتو سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغۍ د ستنو لګولو هم فیصله کړې ده. چارواکي وایي دغه ستنې به د ماشومانو د مدافعت قوت پیاوړی کړي چې له مخې باید د وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوي ماشومان لپاره د ستنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشالیرو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د ستنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د ده په وینا چې دا ټیکې د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د څوارلس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چند پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطره نه وي. نو هغه ماشوم خپله هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو، خیبر پښتونخوا، کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو، کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دېرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که موږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو. او بیا موږ په کراچۍ، د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسېدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
تیر ماښام د مومند جنسیه د سرکاري انتظامی لخوا جوړ د مومند زلمی په نوم یو تنظیم یوه لویه غونډه په یکه غون کې وکړه. دغه غونډه چې د ځوانانو لپاره جوړه وه پکې د مومند جنسیه د هرې سیمې زلمی راغلی وو. په دې موقع دغو ځوانانو انتظامی مشرانو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې. نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
تیر ورځ ماخام د کوز محمود جنسی په یو غونډه کې دغه ځوانانو او د سرکاري انتظامی لخوا یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سیمه سپینګر هم ګډون کړی و. د سیمه ځوانان محمود زلمی ته په څه نظر ګوري. تفسیر محمود چې د محمود یوت کونسل غړی هم دی وای ویل
لکه د دینه معلومه شوله چې مومند جنسی کې تکړه تکړه بيدار بيدار ځوانان شته دي او هغه کې داسې ځوانان شته دي چې د اغه د بیل بیل شوبو سره کار کوي. خو بد قسمتۍ د وجه وسه پورې چانو را کار کړی یا خپل باندې کې اویرنس نو وس د موجوده حالاتو کې ټول رامخې ته شو او د سره به دا ټول یو شماره به وشي. نو د دې ډیر بيدار او شعور لري چې داسې ځوانان پښته دي. امید لرم چې د سره به ایجنسی ډیره پرمختګ وکړي.
اسماعیل صاحب هم د غونډې لراغلی او هغه وویل
دلته مین مسلې تعلیمي ادارې دي. به چې کم دا شن نه پس کوم تعلیمی ادارې تباہ شي او سپورې هغه تباہ پرتی دي. ان جی اوز دي ټول چکم د نان لوکل پکې دلته جاب پی دی د افس بوای نواله تر منیجر پورې نو دی د پکاري چې لوکل کسان وادي.
د سرکاري تنظیم یې لخوا په دې تنظیم د سیمې زلمو ډیره خوشحالي سرګنده کړې و چې پکې زلمو شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل. رحم شیر ریحان چې د یاد سیمې شاعر دی سو شیرونه داسې وویل،
دا خوی به بدلوما، دا مزاج به بدلوما، دا رسم د اغیار او دا رواج به بدلوما، ټوپک دم للاسو په قلم روچتوما، دستور د انقلاب او احتجاج به بدلوما، دا لار زمونږ نه ده، دا زمونږ روایت نه دی، نظام په دې وطن کې د سامراج به بدلوما، ریحان زه په ځان لباندې هیڅ نشم کولی، دا خلک جرګه کوما، د سماج به بدلوما.
په محمد زلمی نومې تنظیم کې زده کوونکي، شاعران، لوبه کوونکي او هنرمندان هم شامل دي. نو د یاد تنظیم غړو شمیر تر کومې رسیدلی دی؟ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز وای،
بیسیکلی مومن زلمی یو ولنټیر دی، دا به د مومن د خاورې یو رضاکار وي، او اوسه پورې تقریبا د زرو نه د دې ممبرشپ سیوا شوې ده. په دې کې نور هم داسې ارګنایزیشن لکه کمونګو ګورو، شهید بانډا، ویلفیر اسوسیشن دی، د مومن زلمو، او دوی په مختلف ځایونو کې لارې جوړې کړې، کوڅې جوړې کړې، دغه شان دی چې کوم د اوبو لارې وي هغه صفا کړلې.
د مومن زلمی دغه غونډه چې مازدیګر شپږ بجې شروع شوه، تر د ماخوستن ناوخته پورې روانه وه، او ځوانانو پکې سرکاري انتظامیه ته خپلې ستونزې هم وړاندې کړلې. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په کونړ ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په ولایت کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیات شوی دی، او د درملنې لپاره په دغه ولایت کې شل بسترې روغتون ناکافي دی، خو دوی زیاتوي سخ کال به د روغتون بسترې 150 ته زیاتې کړي. د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د کونړ ولایت معتادینو روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشئی توکو روږدي کسان د درملنې لپاره ورځي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو 150 کلونو راهیسې د پوډرو په نشه روغ دی دی، او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمي شوی و، او د دردونو د آرامولو لپاره یې اپین خوړل پیل کړی وو.
کوم بډای ښځه وه، هغې لږ اپین ماترا کوي دا دردونه دې تسکین شي. یو لس ورځې یا 15 ورځې د هغې په کور کې بستر وم، بېرته چې یو څه خښلم هوغ نو خو ډاکټر ماکتر هم نه وو، نو خو نن دی سبا دی، نن دی سبا، دا وخت دا شفاخانې هم نه وي، او اوس چې موقع مسایت دی راغلی خپل تداوي کوو.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په پیښور کې په پوډرو روغدی شوی، هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم، او هغې ته به دا ویم چې یاره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشئی نه وو، چې تاسو اوس نشئین شوي یاستئ، ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ، که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مځئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون 15 کاله وړاندې جوړ شوی، او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوي شوی چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوي اکثره په توصیوي بڼه کوي، او رس تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې 40 نفر تداوي کوو، تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي 214 ناروغان دي، په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي، هیروین دي، هاشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولی ډرګز دي، او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینیو کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل، خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشئی توکو روږدي کسان تداوي کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشئی توکو د روږدو خلکو ورتګ زیاتیږي، خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږکال دغه شپخانه 150 بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته خوږ یا چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې ده. لن خبرونه یو وار بیا ل اسرار علم مومند اورو.
هندی چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې له پاکستان سره یې سباله کیدونکي مذاکرات منسوخ شوي نه دي، خو دوی په خبره د اسلام آباد شرطونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان د دې هیواد سرکاري خبری اجانس پی ټی آی ته ویلي چې نن به پر دې اړه د هند بهرنیو چارو وزیر خبری غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې د هند هغه وړاندیز رد کړو چې وایي دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له کشمیر بلتون غوښتونکو سره په نوې ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوبال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسی یو ځای مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال لري ته ویلي په پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لږ تر لږه دوه کسا وژل شوي، د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملي سیمې یو اوسیدونکي خورمسید نن مشال لري ته ویل چې د روانې میاشتې په اتلسمه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي له بمی برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې ژوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو عملیاتو کې یې یو سل شل مشکوک وسلوال مخالفین وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات په ننګرهار، لغمان، پکتیا، تخار او فاریاب کې په تیرو دوه ورځو کې ترسره شوي دي. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس د کورو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي کې ډزو له کبله شاوخوا درې کسان ټپیان شوي دي. او روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایي دفاعي مشقونه پیل کړي دي. د روس په وز پرون ویلي وو چې مشقونه به د اگست 23 مینټې پورې جاری وي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام ساسو لپاره د مشال ریډیو همکار ګل ایاز چورګړی دی. په دې پروګرام کې تاسو د فلمی نړۍ او د غشن نور د ساينس او ټکنالوژي په اړه معلومات اوریدلی شئ. تر دې پروګرام وروسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ.
د مشال اړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو يهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامي جمع کې مکوا ویل کیږي موندل شوی دی. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کال زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی، کشتۍ او د کجور پانی شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوی بے معنی لیکنې دي او یا مذهبي علامات کېږي شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینورا هم کېدلې شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دي چې په بیت المقدس کې د يهودانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلې شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکو ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو لوی موندنه ده. دا یو منفرد، غیر معمولي او دلچسپ ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. کسوم په جاپان کې د خودکشي رجحان له نور هیوادونو څخه زیات دی، خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منی کړی دی. د جاپان په سلګری سیمه توجین بو کې پولیس افسر یوکو شایګی له 11 کالو راهیسې خلک له خودکشۍ څخه منی کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتوماتی مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجین بو کې په غرونو کې گشت کوي، دغه ځای ته په زرګونو سلګری ورځي، خو دغه ځای ته زیاتره خلک د خودکشۍ ارادې سره ورځي. خو یوکو خپل درې ملګرو سره په دغه ځای کې هر وخت موجود وي او خلکو ته د خودکشۍ نه کولو ترغیب ورکوي. یوکو یو وایي چې هغه یوې پیښې ډېر غمجن کړی و چې کله یې یو ملګري خودکشي وکړه. د ده په خبره له هغه وخت راهیسې یې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشۍ څخه منع کوي. د هوایی جازون یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورد 2 نومي دغه جټ جاز به د اواز له رفتار نه 4 چنده تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کیږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایډروجن څخه راځي. په دې جاز کې به 2 ټربوجیټس او 1 راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې 40 مسافر سفر کولیشی. په یو نوی تحقیق کې ویل شوی چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نور خلکو سره همغږی شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوی چې په ماشومانو او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیا کې په 4000 کسانو شوی تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورو نه زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او احساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوي چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابلې توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورټ کې راغلي چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورټ نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید آپریټینګ سیستم نه چلیدونکي سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوی کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی و چې په اړه ویل کیږي د 1 ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی درز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لرې کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. میشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم ویکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بایجان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز 30 فلم سپیکټری مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریګ د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه 3م جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر والز کړی دی چې په 2 فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې ښودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلینډ، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. مکسیکو سیټي
What were you doing there?
I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Do you know who links them all?
Me. Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د دې نو وړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته وړاندې شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې ښودل شوی چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاری جینیفر لارنس او جوش هټسن کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I've been watching you and you watching me. My dear Miss Everdeen. Make no mistake. The game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the capital. To slow our advance, President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
Tonight, turn your weapons. Turn your weapons. To snow.
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوې فلم فینټم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسي موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د هند استخباراتي اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فینټم په د اګست په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی 6 سال ہو گئے ہیں چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کریں ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر, صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے.
کوئی پاگل ہی ڈھونڈنا پڑے گا.
یہاں کیسے آئے؟ مطلب کیا کیا
مرڈر.
انڈیا چاہتی ہے انصاف.
ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
د هندی سینما نوې فلم کون کتنے پانی میں لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کونال کپور او رادیکا آپتی کار کړی دی. قسم دا یو مزایه فلم دی خو په کې یو سنجیده موضوع چړل شوی ده. د هند په اوډیسا کې د سکلو اوبو سخت نشتوالی بي او د مختلفو کلو ترمنځ د اوبو پر سر هر وخت جګړې وي. دا لانجه له لسیزو راهیسې روانه وي. دا فلم به د اګست میاشتې په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نیلامی 1 کروڑ روپے سے شروع ہوئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا, ایک بھی بولی لگانے والا سامنے نہیں آیا. چلو جی 50 لاکھ, 25 لاکھ,
5 لاکھ کر دوں.
نیلامی ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے یہاں پر.
अरे काहे का राजा, हालत तो सांड जैसी हो गई है।
क्या गांव है, पता नहीं चलता मट्टी कहाँ है।
आज होली के दिन भी एक बूंद पानी नहीं है गांव में।
जय भोलेनाथ,
आज तो हम स्नान करेंगे।
यहाँ पानी का पैसा अलग से लगता है।
तो आज हम कुल्ली करेंगे।
What is the sort of water?
Water, why? What water? Well, land, village, a hill.
Maharaja, no water, no deal.
Asli Raja, wo jiske paas pani.
Rajaon ke khoon mein to rajniti hoti, usne usse nikal liya na.
Ab bechunga main seedha Obama ko.
Malik, ye Obama kaun hai?
Bahut bada aadmi hai. Sun, tu ye sab chhod, tu uske number ka jugaad kar.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپاره.
استاد سپام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سختریزه پر مفکوره بحث شوې ده. پر یو شمېر پاکستاني او مدرسو دا تور پوری کېږي چې سختریزه فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ان ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره په روزنیزو مرکزونو هم تورنې دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوې دي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له 40 څخه تر 70 پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هغې مونږ ته تبلیغات کول، هغلته د ګډې درغلی مت وایي ته وزې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن،
ما ته وویل شول چې د افغانستان اوسنی حکومت مسلمان نه دی، او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی ده یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او د دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی به د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به یې راته ویل.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر 13 کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو 2 میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا هورې ورته ناستې وي.
بابا جنت ته زه بس دا غون په کافلان کابل کې، او ته به جنت ته پسې وزانه سوال بابا جنت ته لاسه بس کامیاب بس دو غس نو پیغام وکړي خوشاله مچ نیولې بس لمر غوې بچ کړو. ریموت دو با دو ریموت بوده، یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والی زوم بس هغه به ریموت حل ته وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیات ورسی پلاکی زیات ورسی ځکه هغه حکومت خلک اکثره طالبان زکونکي چې دي د پاکستان خپل دي. په پاکستان کې خپل دوی فکر دوی نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو د علماو دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته، دله فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دانې شي وای چې تاسو پلانکی دي ته ورته ځکه حالت 2000 دی بیا هغه اختلاف دی تر منځ راځي بیا دوی ډیر د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دی وایم نشي تاسو لار سي التجهات یا مزي جهات.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبر نه درته کړي.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه دی راښولي چې وای دا ته باندې چا دا او کدا ماشين دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلی دی ادا دا تر چلی دی ادا بم دی ادا پلان شي دی پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي هغه وجرو کې د دې شي په قاعده شهین کیش هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
کته هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي، خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وای چې په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمه تعلیم د اغی سره انلیستډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څورم مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څورم البته کله ولدي هغه د مقامی د اجازه تر باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زکونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زکونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچے پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دکون کو کی پیدا کول کی گی چرچے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دکون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھ کر اگے کام.
بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی، لیکن جنگ تا جهاد تا دې نه یو قسم نه تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شو، هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي. دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے، کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے. اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی. په نصاب کې دا ډو شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خوونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات شته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سم خبره نه ده.
او قانونا هماري رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچي کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي. دا کوي او چې څومره دا کې ټیپي کا تاسو بیت المسعود وګورئ یا کمال مسعود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دي. طالب هر څوک دی، خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی، نو هغې کې څه پکې جهاد هم لاړ شي، دغه هم لاړ شو. نو ښه مولایان هم دي، خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي. هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی. دغه خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنسي ده هغه د مدرسو نه راوتي ده.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کورنۍ څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبه زور نومو
بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار سده دا سلطنت او پېښور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه پېښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې